عارف از بلخ. دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در ازیات منن از سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاست سلام را نکوم. دیده یو ساعت خبرونی اوریدو تا خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د پیکینګ د طرحې هرکلی کړی. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي، او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې خپور شوی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته رسنیو ته استول شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد با په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب حاضر و. طالبانو ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابند دي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلس درې کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي او زه باور یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز ویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو په فعالیتونو کې کموالی راغلی. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تیر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې وژل شول. د بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل برسیرن ټپي دی. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته رسیدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیعګانو پر مراسمو برید وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راه رو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو 2 کلونو کې په هرات کې د شیعګانو پر 2 جوماتونو انتحاري حملې شوي دي. همداراز په کابل او نورو ولایتونو کې هم شیعګان د داعش په حملو کې په نښه شوي دي. لا زده رادیو خبرون آوری متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي او د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼ شمیر هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اته کلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یو سیاسي بهیر ټینګار کوي. هغه پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په ډېر قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو هم مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. او د روسیې یو ډیپلومات وروسته له هغه له بلغاریا ووت چې د دې هیواد لوی څارنوالۍ د هغه لخوا د جاسوسۍ د فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې. دا ډیپلومات د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د روسیې د سفارت له نهو سکرتارانو څخه و چې د محرمو معلوماتو د راټولولو شک پرې شوی دی. دا خبره د بلغاریا د څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. د دې روسي ډیپلومات نوم نه دی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې روسی ډیپلومات په منظم ډول د بلغاریا له جګپوړو چارواکو سره لید کاته کول او په دې کې هغه چارواکي هم شامل و چې د بلغاریا، ناټو او اروپایي ټولنې پټ معلومات ورسره وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، له هغه نه مخکې پام وکړئ، د نن ورځ د دې خپرونې لنډې خبري مجموعې ته. د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستو د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه او پر دې ولسوالۍ راکټي حمله وکړه چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته مرګ ژوبله راولې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرسیال وایند د واخان مینپال د دوشنبه په ماښام لازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بېله شکه چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس کومه دا تصویر نو اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کړي. یو نرمه انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. دغه اوس همدا پالیسي دا باندې نرمه ده او وخت هم دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نه کړي. دې وروسته د بعد واقعي بو ابو نری او ځان ورسېږي او موږ به ان شاء الله دې نو ورسره د پیو دفتر لري او کاران دفتر نه وي او ځان دفتر نه وي چې دې
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو دا هڅه د یک شنبې په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسېدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستانی پوځیانو پر نړیوال سوالي راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس هلته ختمه شوې ده خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام لازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل شویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځین حالات دي خلک بېځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې، د تندرک دا خلک د خپل ځګون نه بېځای شوي دي ځکه زور یې د باندې جنګ وو. وضعیت نو دا خپلوانو کې راغلي دي، نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته چغسر ته حتی نمرات ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، دغه ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کول ازادي راډیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمرنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو شاهد وي چې ډیری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسیدلې دي. وروستی ځل د وژي اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو ویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی موضوع پاتې ده چې هغه نړیوالو رسنیو ته کتنه ده. صفی الله ستانکزي د لویدیز مطبوعاتو ته کتلې دي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي واړی نوم خبر نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنۍ لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې دی او افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د اتلس کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختي او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. تما وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناست په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کیدله. دغه چارواکو هم په موسکو کې به د موافقه کړي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو یوازینی لار خبرې دي. په دغه خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتو بین الافغاني ناسته ترسره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استازیو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 مواتمه د قطر په قربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاوتریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و. خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورزي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټری ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیشاری. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه نیونی چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي اثر دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یاد او د زکور می پی آباد د چا یاد ګونګسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېک سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غېګینه په خپل غېږ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانوز ما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته یو کوچنی لار عمومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قمندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغوني آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغوني نه دي او د انتیک وسایلو یو برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څوکلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولای هغه د قاچاق په ډول وپیري. هلمند فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 10 کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې 10 ګونه تاریخي څلی بیا رغولې دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د 2 تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرهنګي ودې په خاطر رسنیو ته څنګه وزیري ورنکړه.
نو زه ډېرې خبرې نه کوم، نن دا تاسو بسره
ما وې سره تر تاسو میدان
د نندارتون ګډونکو وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وعدو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادر رتول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې درس پرنیوني چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کیږي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چرنداري نندارې ته وړاندې سوې دي او کتل کیږي دا رانی ول سي دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت ته دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډېره توجه دې ته وکړي چې د دې د پروژې یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولې او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چې نندارې ته وړاندې سوي دي د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي له دې جملې د ډبرې څخه جوړ سوي د یوه لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د ښځو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړې د ښځو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډېر نور توکي دغه نندارتون ته راوړل سوي ول. د هلمند د ښځو چارو روسي وجهې رسولي ازادي راډیو ته ویل دوی ته معلومه سوې ده چې د ښځو د لاسي توکو په برخه کې هر نندارتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار ښه سوی دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړۍ نندارتون کې بېخي د ښځې مشارکت هم لږ و، یعنې د دوی ګډون وطن کمرنګ و او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم لږ و. دغه شیان سره دوی فکر کوي چې هغه شیان چې موږ جوړوو یوازې کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکړي یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهېږي وروسته ربله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډېرېږي او کیفیت یې یو څه سم شوي دي. خو په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ هم کړي، یعنې کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندارتون و چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و، خو نورو هغو نندارتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازارموندنې په خاطر جوړ شوي ول موږ ته ډېرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډېرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. دغه موزیم چارواکی وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمه بیرته ورغوي چې د طالبانو در رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مختوړي او بشپړې دل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمه ماتې کړې وي، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بوده مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوی وي.
د لرغونی آثار خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و، مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
یو سره کې مېده شوه
دغه اثر چې مات شوی په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري، هر یو مختلف تاریخونه بینوي چې زیات په ارزښت دي. د افغانستان ملي موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 3500 قلمه لرغونی آثار چې 1,50,000 پارچې کیږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په وروستیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورځ تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره ده چې موږ خو یعنی کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونه ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تاسیسي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لحاظ خرابیږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کیدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینو دا چې کیسه یې د افسانه ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه د افسانه ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افسانه ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دی، مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د افسانه ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي، او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و. کنه مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې، هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکو ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پوښتنې پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکو سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم و، کنه نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ و. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکی ډیر محترم شوی دی، زموږ استاد لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، کنه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډیر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډیر کم و، ډیر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډیر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دا ټول مسائل دي چې خه کرغت زمونږ استاد په دې کې ډیر کم پیدا کیږي. یا مثلا د خه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي فکرو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي نور پې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې زموږ کیفیت داون شوی دی. په خو خلک کیفیت وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، یواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي. نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم چې لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعرۍ کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي. چې یعنی دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه، نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړې وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې شاته دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلند ورته راکړي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنی په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار. یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي او پایدلی شي په شاعرۍ. په دې پخوا به داسې وو 100 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړو لیکوال به. اوس موږ نظر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنی زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې، کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاستې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بڅه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولي، تقریبا 50-53% پورې زه دا ویل شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګ جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوستي دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمان بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساسه و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د 50-60 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس یو فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب یې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ لپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دوو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډېر زر به درلوستل
دا شعر هم پکې کېدای شي.
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وای هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال و خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم، کمپوز کړم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او ان شاء الله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بل مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم ما ټول له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړی، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی، خلک تعلیمونه وکړو، ځوانان تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړه.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پی آبادو د چا یادو، ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو، لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سوی ولاړ جلادو د چا یادو، او چې حد څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیوادو د چا یادو، نه سکون وو نه قرار نه مې آرام وو ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو، چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو، او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یادو.
مننه. نو شاعرانو ته دې څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منولي صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه دې نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته دې سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې د پلانې شاعر شوم نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دا د هغې شعر کې د هنیت او د هغې پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم آواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوي نو پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شعر دی کلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې څو په ډډه ناړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغې درک کړي دي او بیې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې روان غاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي در پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ور تیر شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تک ته زړه نازړه وي د بلاک له اوره سره تم شوه بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ورواخیست د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر و نن نه شم درتلی زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لرې دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانې دیته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل، په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغه گینا په خپل غیږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخه تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغه گینا په خپل غیږ کې خیم. سالغه گینه په خپل غیږ کې خیم، په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم، سر به ځان ته نور په خپل وګو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپل ګوتې به په خپل سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغه گینه په خپل غیږ کې خیم. لغیگی نه پخپل غیگ کی خیم، د تاویل او د ماویل او د شر نیم، ته په هیگی ته خو په هیگی کنه، هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي، تش بهانه غواړي، حسن اور واخلي، حسن لوله پشي، نغواړم څوک در ته قاتل وای، تاسو نوم د قاتل بدخکاری، حسین زما د دې مړ ژوند د هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام پتاو لګي. ستا لغېګنه په خپل غېږ کې خیم. ستا لغېګنه په خپل غېږ کې خیم، ته پناشه ترګمې کړه چې تیار شي، نن مسیوره هم لزان سره یوسا، نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګنا په خپل غېږ کې خیم. ستا لغېګنا په خپل غېږ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نوران پری ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بے حد پور تشوے ورت سودا زمان رسی اور شگن یارا شگن زڑت ایسان رسی را شگن زڑت ایسان رسی گور دا سڑے تر سبا نرسی نرسی ورد سڑے تر سب نرس یارا شگن یارا شگن زڑت ایسا نرسی ورد سڑے تر سب نرسی نرسی ورد سڑے تر سب نرس یارا شگن زڑت ایسا نرسی
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو